ينادي فؤادي بليل السكون،
بدمع العيون براجع الصدى.
لك الحمد إني حزين حزين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د تعلیم القرآن اسلامی ریڈیو قدر منو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسلم احسان ملیم یو ځل بیا د کفرې د سیسی خپرونې له لارې تاسې په درانه چپړ کې حاضر سوی یم. الله رب العزت وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. دا د یو ځل بیا کفرې د سیسی خپرونه ده چې پر دنیوي ټکینه اف ایم تعلیم القرآن راډیو باندې نشریږي. په تېره خپرونه کې مو د کفري دسیسو په لړ کې پر سیکولریزم څه بحث وکړ. غواړو په دې خپرونه کې بیا هم سیکولریزم تر بحث لاندې راولو. راځو د سیکولریزم عقاید او نظریاتو ته. سیکولریزم یو سلسله عقاید او نظریات لري چې په اروپا کې خلک ورته په منلو قایل دي. نو په همدې خاطر چې په دې عقایدو تر یوې اندازې پوه سو، غواړو په څو برخو کې یې توضیح کړو. لومړی، د سیکولریزم لومړی عقیده او نظریه. د دې نظریې په اساس یو تعداد خلکو د الله جل جلاله دین، کتاب او پیغمبر څخه بالکل انکار وکړ، چې د دې ډلې څخه وروسته د کمونیزم تحریک رامنځته سو. او یو تعداد خلکو د دې نظریې په اساس وویل چې موږ به الله جل جلاله دین، کتاب او پیغمبر منو، خو په محدوده ساحه کې، او دا به د یو څو فردي او شخصي اعمالو په لړ کې په کلیسا کې ترسره کیږي. دین به یوازې په کلیسا پسې محدود وي. دین به په دنیایي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي. چې دې نظریه په اصل کې سیکولرستان رامنځته کړل، چې د دې پورته دواړو ډلو په هکله مو مخکې مفصل بحث وکړ. د سیکولرزم دوهمه عقیده او نظریه. ماده غالبه سوه پر معنویاتو. د دې نظریې مفهوم داسې دی چې هر کله اروپایانو د کلیسایي پاپانو څخه ځان خلاص کړ او تعلیم، دنیوي ژوند او د دنیا کارونو ته یې مخه کړه، نو دې تعلیم او ترقۍ ته ډېر تږي وه او د تعلیم او ترقۍ په لټه کې سول. هماغه و چې په اروپا کې یو دم صنعتي انقلاب راغلی، چې د دې انقلاب په نتیجه کې اروپایانو د تمدن او ترقۍ خوند وکتی. نو هماغه و چې اروپایانو وویل چې ماده غالبه سوه پر معنویاتو. دوی ویل چې کله موږ دین پرېښودی نو موږ ترقۍ او پیشرفت وکړ. نو هماغه و چې دوی وویل چې اصلي معیار په دنیا کې د انسانانو لپاره مادیات دي، او د انسان د پیدایښت هدف په هم په اصل کې د مادیاتو په خاطر دي. دوی وویل چې کله موږ د دین او معنویاتو پر لار روان وو او ټول ژوند مو په کلیسا کې په عبادت تیراوه، موږ له بدبختیو، وروسته پاتې والي او جهالت سره مخ وو. ولې کله چې مو معنویات او دین پرېښوده او دنیا مو غوره کړه، موږ کامیاب سو او ازادي مو واخسته؟ نو ځکه غربیانو د مادیات د لاسته راوړلو لپاره هر قسم انسادي بنیادونه ونړول. د انسانیت ولاړې ماڼۍ چې د معنویاتو په اساس درول سوې، دوی له بېخه وایستلې. اخلاقي فساد، فحشا، شراب، حوسراني، چور او چپا او ظلم، وحشت او بربریت شروع کړ. تر رحم او عاطفه یې ختمه سوه. د مادیات د لاسته راوړلو لپاره د نړۍ د ولسونو وینې وزبېښلې. په نورو لسنو یې حمله پیل کړې. په لکونو انسانان یې د مادیاتو د همدې نظریې په اساس په ډېر وحشت سره تر تیغ تېر کړل. د اسلامي هیوادونو اقتصادي او طبیعي منابع یې تخریب او چورو چپاو کړې. د مسلمانانو عقیدې، فرهنګي او اخلاقي بعدونه یې تخریب کړل، چې دا د دوی د انسانیت د فطرت ضعف و. نو په همدې اساس په نړۍ کې د همدې منفورې نظریې په اساس ګډوډي، وحشت او بربریت رامنځته سو. فساد او بد اخلاقي رامنځته سوه، او د انساني تمدن ولاړې ماڼۍ وران شوه.
براجع الصدى.
لك الحمد اني حزين حزين، وجرحي يلون درب المدى.
ولولا الهدى ربنا
سیکولریزم د رامنځته کېدو څخه وروسته په نړۍ باندې د همدې نظریې په اساس ستر ستر دیکتاتورانو سلط شول. لوی لوی امپراتوري رامنځته سوې. د هیوادو تسخیر لپاره او د خامو موادو لاسته راوړلو لپاره یې د مستعمراتو په لټولو او تسخیر کولو کې د دې امپراتوریو او دیکتاتورانو ترمنځ جنجال او سیالي شروع شوه، چې د همدې سیالیو په نتیجه کې لومړی او دوهم نړیوال جنګ رامنځته سو چې د میلیونونو انسانانو په مرګ ژوبله تمام سو. همدارنګه دې نظریې لوی لوی دیکتاتوران رامنځته کړل، لکه هیټلر، موسولونی، لینن مارکس او داسې نور، چې دوی د مادي ګټې د لاسته راوړلو لپاره په خپل منځ کې ډیر سره وجنګېدل او خپل ولسونه یې په وینو کې ولمبول. په روسیې کې د کمونیزم انقلاب منځته راغلی، چې وروسته یې بیا د مادیاتو او ځمکو د زیاتوالي په خاطر یې د آسیا او اروپا 15 جمهوریتونه لاندې کړل، چې د همدې کمونیزم انقلاب اساس ماده وه. د سیکولریزم د نظریې د رامنځته کېدو څخه وروسته انګلستان، امریکا، ایټالیا، هالینډ، جرمني، روسیې او نور هیوادونه د مادیاتو د لاسته راوړلو لپاره یې د نړۍ ولسونه او هیوادونه په خپل منځ کې سره وویشل. یوازې په دوو نړیوالو جنګونو کې مجموعا 90 میلیونه انسانان مړه شول او په سلګونو میلیونونه انسانان زخمیان او د مرګ خولې ته چلول شول. د عراق، افغانستان، فلسطین، کشمیر، چینیا او نورو اسلامي هیوادونو تسخیر د همدې دې په بنیاد تر سره سوی دی. په نړۍ کې د وسلو او تیلو د کمپنیو تجارت هغه څه چې نن ولسونه د دنیا خصوصا د اسلامي نړۍ هیوادونه چې د نړۍ تر ټولو په قوي غني اقتصادي منابعو پراته دي، د دوی په بزکشي کې له منځه ولاړل او د همدې کمپنیو د خپل منځي سیالیو ښکار شول او د همدې منابعو په لالچ کې په افغانستان، عراق، منځنۍ اسیا، منځنۍ ختیځ او نورو اسلامي هیوادونو باندې مسلط شول. دا د سیکولریزم پیغام دی. نړۍ ته د نن ورځې نړیوال منفور سیاست د سیکولریزم د همدې عقیدې څخه منشأ اخیستی. د سیکولریزم څلورمه عقیده او نظریه. د سیکولریزم دا عقیده پراګماتیزم په نوم یادیږي. پراګماتیزم یوه یوناني کلمه ده چې د عملګرایي معنی ورکوي، یعنی هر هغه څه ته چې په عمل کې ثابت او په تجربه رسېدلی وي او پایده پکښې وي پراګماتیزم ویل کیږي. یعنی هغه تجربه سوی عمل ته چې پایده پکښې نغښتې وي پراګماتیزم ویل کیږي. نو په همدې اساس د پراګماتیزم نظریې نن ورځ سیکولرستانو د یوې عقیدې او نظریه په حیث منلې ده. دوی وویل چې هر هغه څه چې په عمل کې ثابت سوی وي او فایده پکښې نغښتې وي نو هغه زموږ حق دی چې ترلاسه کړو، ځکه چې موږ د مادیاتو لپاره پیدا سوي یو. باید همیشه د مادیاتو په لټه کې سو، او که په هر څه کې تاوان وي او تصوري او خیالي وي هغه به پیدا شي دي، نو زموږ حق نه دی او باید په لټه کې نه سو. همدا نظریه نن ورځ سیکولرستان د یوې سیاسي آلې په حیث استعمالوي او په نړیوال سیاست کې تر ټولو نظریاتو مخکې مقام لري. سیکولرستان وایي چې هر عمل چې په هغه کې زموږ ګټه یې هغه زموږ حق دی، دا که د ظلم له لارې، د پیسو د لارې، د اخلاقي فساد له لارې وي او د هرې بلې روا او ناروا لارې وي، خو چې ګټه پکې کې موږ باید هغه ترسره کړو او هغه باید لاسته راوړو. په همدې اساس نن ورځ په اروپایي او غربي سیکولرستي ټولنو کې ظلم، فساد، بد اخلاقي، بې دیني روانه ده او هر څوک چې په هر کار کې ګټه ګوري که د هرې لارې وي ترسره کوي او ګټه لاسته راوړي تر څو له دې لارې خپل اقتصاد قوي کړي. په همدې اساس له هغه ورځې څخه چې دا نظریات د سیکولرزم له عقایدو څخه وګڼل سوه، نو له هماغه وخت څخه په نړۍ کې د ظلمونو او وحشتونو یو لوی سیلاب روان دی. هر څوک، هر هیواد، هر کمپنۍ دا کوشش کوي چې ګټه لاسته راوړي او هر شی چې دوی ته ګټور ثابت شي هغه ترسره کوي. په همدې اساس نن ورځ د نړۍ د لویو او دیکتاتورو استعماري هیوادونو ترمنځ اقتصادي تړونونه ترسره کیږي. په نړیواله سطحه لوی لوی اقتصادي کمپنۍ رامنځته شوې، لکه د تیلو کمپنۍ، د سلاح جوړولو کمپنۍ، د پوډرو او هیروینو جوړولو کمپنۍ او داسې نورې. دې لویو استعماري هیوادونو او دې سترو کمپنیو د نړۍ هیوادونه چې د تیلو او اقتصادي قوي منابع لري تر پښو لاندې کړل، د مسلمانانو اقتصادي منابع لوټ او چور کړه. غربي وحشي استعمارچیانو د دې مادي ګټې د لاسته راوړلو لپاره ټول انساني نورمونونه او اصول تر پښو لاندې کړل. روسانو په افغانستان کې 1.5 میلیون افغانان شهیدان کړل او 15 میلیونه نور مهاجر کړل، د دې په خاطر چې د منځنۍ ختیځ اقتصادي منابعو ته ورسېږي. د منځنۍ آسیا اسلامي هیوادونه چور کړل، هر قسم وحشت او بربریت یې وکړ او کمونیزم، وحشي انقلاب د هغوی په ستوني تر ډېره وخته پښې شوې. Okay.
كيف أدافع.
في كجرستان چې نن د سیاسي ځواک په حیث په اسلامي هیوادونو قابض دي، په جهان کې حق نه تسلیمیږي. په فلسطین، عراق، افغانستان او په ټولې اسلامي نړۍ کې هیڅ چا د ازادۍ حق نه ورکوي، ځکه بیا د دوی ګټې تر پښو لاندې کیږي. دوی د همدې مظلومو ولسونو په مقابل کې د هغوی دفاع ته تیاره اتوم، توپ، ټانګ او بم رستولې دي. دا د غربي سیکولرزم ناوړه او شومه مفکوره او عقیده ده چې د مسلمانانو په خلاف دا یوه نیمه پیړۍ کیږي چې جاري ده. هر وخت د مسلمانانو خلاف تړونونه کوي، اقتصادي سازمانونه رامنځته کوي او د نړۍ د مسلمانانو ټول اقتصادي منابع یې وچ کړل، د هغوی وینې یې وڅښلې. د سیکولرزم پنځمه عقیده او نظریه، دا نظریه د لیبرالیزم ده. د لیبرالیزم اصطلاح له لاتیني کلمې لیبر څخه اخیستل سوې ده چې د ازادۍ په معنا ده. لیبرالیزم په اساسي قاموس کې هغه نظریې ته ویل کیږي چې د هر هغه نهاد په وړاندې د دفاع لپاره مټې راونغاړل چې د انسان د ازادۍ د سلبېدو او پر هغه د محدودیتونو سبب ګرځي. په اقتصادي ډګر کې د دولت د تسلط په وړاندې د مقاومت په معنا دي، او د ثروت په تولید او توزیع کې د دولت د انحصار او مدافع نه پکوي. همدارنګه د مذهبي لیبرالیزم اصطلاح بیا د دین په انتخاب کې ازادي یا په دین کې د ازادي په معنا دي. لکه څرنګه چې مسیحي غرب په اولسمه میلادي پیړۍ کې په سیکولرزم غربي نړۍ بدل سو، اتلسمه میلادي پیړۍ د ازادي غوښتونکو، اتلسمه میلادي پیړۍ د ازادي غوښتنې انقلاب او شورش پیړۍ و، نولسمه پیړۍ د بشري ایدیالوژي پیړۍ و، په شلمه پیړۍ کې د غرب ټولو مهمو ایدیالوژیو یعنی فاشیزم، کمونیزم او لیبرالیزم هر یوه په خپل وار سره خپل ازموینه ورکړه. فاشیزم په لومړي نړیوال جنگ کې له منځه ولاړې، تر هغه وروسته د کمونیزم ایدیالوژي د خپل اوج په لور ګامونه واخیستل. څو په نیوي لسیزه کې بیرته راپرېوتله او محو سوه. ډګر لیبرالیزم ته خالي پاتې سو. په نیویمه سلیزه کې د ایدیالوژیو په نړۍ کې تازه سوه چې په نتیجه کې نن ورځ د نړۍ له 129 هیوادونو څخه په 120 هیوادونو کې یوه نه یوه بڼه لیبرال دیموکراسي حاکمه ده. د لیبرالیزم د منفر نظریې په اساس نن ورځ نړۍ له اخلاقي، فلسفي، اقتصادي او فرهنګي ننګونو سره مخ ده. خپله نن ورځ په غربي نړۍ کې ځینې ګوټ نیونکي پیدا سوي دي چې وایي لویدیځه نړۍ له اخلاقي پلوه نړېدلې ده. ځینې پوهان دې علت دا بولي چې په لیبرال ډیموکراسۍ کې د اخلاقو په نوم داسې جوړښت نشته چې په ټولنه دې الزامي وي، بلکې دا د اشخاصو خصوصي وصف دی. په لویدیځه نړۍ کې نن ورځ انسان له هر قید او شر څخه آزاد دی او د هر څه کولو واک او اختیار لري. د هر قسم روا او ناروا اعمالو په مقابل کې څوک خنډ نسی واقع کېدای چې په دې اساس یې د انسان انساني هویت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. نن ورځ په غرب کې هم جنس بازی روا او قانوني ده، او د دې کار تر شا د بشر د حقوقو او ازادیو په نوم لاتړ هم کیږي. د لیبرالیزم تر شا، د لیبرالیزم تر ټولو حامی هیواد او لومړی سیمه چې هلته لیبرالیزم رامنځته سوی او د نبوغ حالت رسیدلې، هغه د نړۍ د فحشا او فجایعو له ګردو څخه لوی بشر دښمنه ښکېلاکي هیواد برتانیا ده. د لیبرالیزم مخکشان جرمی بیتنام، جیمز میل، توماس گرین دي چې لومړی انګلستان او بیا له انګلستان څخه وروسته فرانسې او وروسته ټولې نړۍ او اسلامي هیوادونو ته د لیبرالیزم د منفورې نظریې لمن پراخست.
وجرحي يلون درب المدى
ولولا الهدى ربنا واليقين
لضاد زهور الجراح سدى.
ول سوانانیو میلادی کال کې فرانسوی کې د لیبرالیزم په پیروي درې سو لوڅ شو ډالرین وکړ چې د دې وروسته په اروپا کې د لیبرالیزم تحریک ډیر قوي او پراخ سو. د لیبرالیزم پر رامنځته کېدو سره په غربي نړۍ کې کورنۍ نظام له منځه ولاړ. په غرب کې نن ورځ کله چې د کورنۍ نظام ختم سو، د حرامیانو نسل په اروپا کې زیات سو. دا حرامیان په غربي روزنتونونو کې وحشي ځناور او ظالم روزل کېږي، ځکه د مور پلار د مرحمت خوند یې نه لیدلې. نو ځکه په ټولنه کې هیڅ ډول انساني اصول نه مراتي. همدا وحشي ځناور صفت عسکر د اروپایي لوی هیوادونو لخوا د نړۍ د تسخیر لپاره هر وخت په کار اچول سوي دي. د نړۍ دا ولسونه، خصوصا د مسلمانې نړۍ اقتصادي او معدني ذخایر د همدې وحشي عسکرو په واسطه چور و چپه وسول. د سیکولرزم نظریه د لیبرالیزم بد اخلاق او وحشي عقاید له ځان سره راوړل چې بیا د لیبرالیزم په لمن کې لوی سو عسکرو د استعماري هیوادونو لپاره د نړۍ په هیڅ مسلمان هیواد خپل ظلم تیغ نه دي سپمولی. چې دا د همدې هیوادونو د ولس د فطرت ضعف دی. د سیکولرزم نظریه په اصل کې د سیاسي اهدافو لپاره رامنځته سوې. ټوله نړۍ له بد اخلاقۍ، فساد، فحشا او بدبختۍ سره مخ کړه. د سیکولرزم شپږمه عقیده او نظریه. دا نظریه د دینی پلورالیزم، دینی کثرتګرایي په معنا ده. دینی پلورالیزم د سیکولرزم د نظریې زیږنده ده، او دا چې دا نظریه په اروپا کې مخکې رامنځته سوې ده، ولې د مسلمانانو تربین د شلمې پیړۍ را وروستیو لسیزو څخه دوج سوې ده، او دا په دې خاطر چې د غرب په سیاست کې د نړیوالتوب په لور مهم بدلون رامنځته سو، تر څو د همدې چتر لاندې د خپل کلتور بنسټیز اصول پر نورو باندې طوعا او کرها ومني، لکه ډیموکراسي، پلورالیزم، د بشر حقوق، آزاد بازار او داسې نور چې غربیانو په یوه ناره پورتني اصول په توپاني شکل د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسول، ان تر دې چې دا خړ سیلاب اوس د هر چا تر کوره راتاو سوی دی، او په نړۍ کې چې څوک هم د دې غربي صادراتي توکو څخه انکار کوي او په خپل دین او کلتور ټینګار کوي، هغه په ترهګر تورن کیږي، مرتجع ګڼل کیږي، بنسټپال ګڼل کیږي، او د بشر د حقوقو څخه په مخالفت کې دو تورنی. هر فرد، ټولنه، ملت او حتی یو هیواد که دا اصول د دینی پلورالیزم ونه مني، د هغه په وړاندې ډول ډول توطیې جوړوي، په تبلیغاتي، سیاسي، اقتصادي او ان په عسکري او په وجودي برخو کې تر یلغل لاندې راځي. د دینی پلورالیزم د نظریاتو خاوندان د نړۍ ټول دینونه یو دین شمیري، او عیسویت، یهودیت، بودایت او نور دینونو ته قانونیت او حقانیت ورکوي. د اسلام په مقابل کې چې دا کار اوس بیخي په تیزی روان دی، خصوصا په اوسني وخت کې د امریکا رئیس جمهور باراک اوباما چې کله رئیس جمهور سو، نو ده په نړیواله سطحه د دینونو ترمنځ د تفاهم او نزدېکت وعده کړې ده، چې په دې هکله ستاسو مخې ته د ازادۍ راډیو دا راپور ږدم. داسې ویل کیږي چې روان کال، یعنی 2009 میلادي کال، به د دینونو ترمنځ د تفاهم او نزدېکت کال وي، تر څو د نړۍ د دینونو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم ته د رسېدو لارې مهیا سي. د امریکا نوی رئیس جمهور باراک اوباما ژمنه وکړه تر څو د اسلام او نورو دینونو ترمنځ موجود سو انیت له منځه یوسي. د ویلي دي چې زه به په دې اړه یوه لویه غونډه د نړۍ د اسلامي هیوادونو څخه په یوه هیواد کې دایره کړم، خو وخت د دې غونډې معلوم نه دی. د اوباما پیغام په ترڅ کې راغلی دی چې د ده په اند دی به د لویدیځ سره په ګډه د تروریزم په مقابل کې جنګیږي، او په دې برخه کې به د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره په تفاهم کې کیږي، ځکه تروریزم د اسلام او غرب دواړو دښمن دی. په دې کال، یعنی په 2009 میلادي کال کې، به پاپ بنی دیک د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر یو شمېر اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړي، تر څو د غرب او شرق ترمنځ موجوده اختلافات د خبرو اترو او تفاهم له لارې حل کړي. پاپ چې په تیر کال، یعنی 2008 میلادي کال کې، چې کومه دعا په واتیکان کې د ډیرو عیسایانو په منځ کې وکړه، په خپل دعا کې یې د دنیا د ولسونو او دینونو ترمنځ د تفاهم او دوستۍ لپاره دعا وکړه، خصوصا د منځني ختیځ د صلح غوښتنه، او دعا یې وکړه. ده وویل هلته عیسی علیه السلام پیدا سوی دی او هلته یې ژوند کړی دی، نو باید په همدې اساس خپل زړونه له مسلمانانو سره نږدې کړو. دا ځای زموږ او د ټولو انسانانو لپاره د احترام ځای دی. باید په دې ساحه کې صلح راسي. د تفاهم او دینی پلورالیزم دا سلسله د 2001 میلادي کال سپتمبر له 11 څخه وروسته ډیره یادیږي او زمزمه کیږي. له همدې نیټې را وروسته تر ننه په دې حق له ډیرو غونډې وسوې. په دې لړ کې په 2008 کال کې د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عربستان لخوا جوړه سوې غونډه چې د نړۍ اویا مشران پکښې ګډون کړی و، د یادونې وړ ده. په دې لویه غونډه کې د عیسایلو باچا شیمون پیرست هم په دې کې ګډون درلود، او هدف یې د ادیانو ترمنځ د تفاهم رامنځته کول و. دا خبرې او کنفرانس د یهودو، مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ د تفاهم لپاره سوي وې. د دې کنفرانس خبرې او فیصلې بان کی مون د ملګرو ملتونو سرمنشي د اهمیت وړ وبللې، او د عربستان د باچا صفت یې وکړ. په دې غونډه کې د عربستان باچا د غونډې برخواله ته وویل تروریزم او تروریستان د ټولو ولسونو او دینونو دښمنان دي، د دوی په مقابل کې مبارزه د ټولو دینونو او ادیانو وجیبه ده. د دینونو ترمنځ موجوده مشکلات باید تفاهم له لارې حل سي، او د خبرو اترو سلسله باید شروع سي. د اسرایلو باچا شیمون فیرس عبدالله ته مخ واړوه او ورته وویل: اعلی حضرت، هیله مې ده ستا نظریه د هر چا لپاره اغېزمنه ده، خصوصا د منځني په هکله، او د منځني ختیځ ولسونو ته ستا نظریه هیله آوره ده. د ټولو نړیوالو ادیانو ترمنځ د تفاهم لپاره ستا نظریه ډیره مهمه ده. ستا هلې ځلې په دې برخه کې نور هم غواړو چې له دې څخه هدف د نورو ادیانو واقعیات ته ورواوالی د اسلام تر څنګ وانمود کول دي، تر څو عیسویت د یو صحیح واقعي او منلي دل په حیث معرفي کړي او اسلام له پښو وغورځوي. نو آیا مسلمانان به دا ورسره ومني؟ آیا دا کار د مسلمانانو په ټولنه کې عملي کېدای سي؟ یا هیڅکله هم دا کار نه سي عملي کېدای، ځکه په اسلام کې د دینونو د تعدد مسله ښکاره او روښانه ده، او په دې باره کې ښکاره نصوص ده چې هیڅوک ورڅخه انکار نه سي کولی. هر مسلمان خپل دین له یهودیت، نصرانیت، بودایت او نورو څخه بیل ګڼي. مسلمان هیڅکله دا نه سي زغملی چې د اسلام تر څنګ دي نورو دینونو ته په اسلامي هیوادونو کې د فعالیت او تفاهم اجازه ورکړی سي، ځکه اسلام اخیرنی او د بشریت غوښتنو ته پوره جواب ویونکی دین دی او نور دینونه منسوخ سوي دي. قدرمنو اورېدونکو، دا به د سیکولریزم عقیدې او نظریې چې ستاسې قدرمنو ته مو واورولې، په راتلونکي خپرونه کې به انشاءالله د سیکولریزم وتلی مخکشان او تهداب شودین کې درو پیژنو. پر همدې ځای ما مسلم احسن ملتی اجازه راکړي. د الله په امان.
ذنوبي فكيف اداوي الذنوب.